د پاکستان د بلوچستان یالات د اطلاعات وزیر جان اڅکزي پړیر اسماعیل خان کې د روسي بریډ په خبرګون کې ویلي چې دوی باید په افغانستان کې په غچ اخیستونکو بریدونو غور وکړي. هغه له اڅکزي د چهارشنبه په خپل لیک شبکې په خوني ټویټر لیکلي باید په افغانستان کې ځانګړي او هدفي حمله ترسره شي. هغه زیاته کړې چې افغان طالبانو ته باید پیغام ورکړل شي چې دوګونی لوبه نور نشي ځخمل کېدلای. پړیر اسماعیل خان کې د سشنبه له بریډ روسه چې پاکستان د پوز درویش سرتیری پکې وژل شو او له ډیر شو زیات پکې ټپیان شو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت سرپرست احمد شکیب هم احضار کړی دی. د طالبان حکومت روسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د نورستان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ په زنګلک کې له درې ورځو راهیسې اور بل دی. د سیمې یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو سیمیزو چارواکو تر اوسه د دغې اور د مهارولو لپاره اقدام نه دی کړی. د دوچا په نوم د سیمې اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویل چې په پیښه کې څلوېښت جریبه ځنګل سوځېدلی او تر اوسه د احتمالي تلفاتو او د دغې اورلګېدنې د علت په اړه رسمي معلومات نشته. د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون کانفرانس مشرتابه نن چهارشنبه د اقلیم په اړه د وړاندې شوي نهایي توافق متن خپور کړ. په دې متن کې دا نمړی ځل دی چې هیوادونه دې تاړه واصل کیږي چې د اقلیم د بدلون د تر ټولو ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره له فسیلي سون موادو لاس واخلي او بدیل لارو ته یې مخه کړي. خو هغه خود تیلو تولید کوونکو ډلې او پیک او متحدانو یې بیا پر دې اعتراض کړی دی. او په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په غزه کې د بشري دلایلو له امله د سمدستي اوربند غوښتنه کړې د اسرایلو ملاتړي هیواد امریکا ولسمشر جو بایدن ولی پر ملکیانو د اسرایلو بمبارۍ په نړیواله کچه د اسرایلو د انزوا سبب شوې ده. امریکا متحده ایالاتونو اروپایي ټولنه حماس د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په غزه کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه د ملګرو ملتونو د چارواکو له جدي خبرداري وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې چې اوس د درې نوي غړي لري پرون سېشن په هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د اوربند غوښتنه کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت رانږدې شوی خو بزګرو تر اوسه هم د بدیل کښت مرسته نه ده ترلاسه کړې.
د بدیل معیشت موضوع چې دوی یادوي اولین کار چې دوی اوس کولی شي هغه دا چې دوی د ادارۍ نظام جوړ. د زراعت لپاره اوبه اساسي شی دی چې اوس نشته.
په یو بل راپور کې به واورئ چې معتاد ځوانان وایي له کورني تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب له امله معتاد شو.
بعض مشکلات در خانواده پیش شد که از طرف فامیل
په کورنۍ کې ځینې مشکلات پیښ شول او زه په کورنۍ کې له پامه وغورځېدم. همدا سبب شو چې له کورنۍ څخه لرې او له ناوړه انډیوالانو سره ملګری شم.
دا چې نشه یي مواد ولې پښتورګي خرابوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې.
ټول نشه یي توکو په خصوصا په جګرو په پښتورګو باندې بد تاثیر کوي او ډیر څه تاثیر کوي. دا کوکاین او یا هیروین ده چې منشه یې همغه تریاک ده.
د حجي محمد په نوم یو روغ سوی معتاد وایي نشو دومره ناهیله کړم چې خپل ټول مهم سندونه مې وسوځول.
خپل تذکره او خپل دولتم شهادتنامه او همداسې د انګلیسي او کمپیوټر سرټیفیکیټونه او خپل یادګاري عکسونه او خخه دا مې وسوځل. اور مې ورته واچو
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ما هم خپل صحت بایلود، هم شهرت او هم لوبه. انډیوالانو ته ووایه چې زه نور والیبال نه کوم. تاسې پوښی او کار مو
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت رانږدې شوی خو د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو تر اوسه د بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې نه دي برابرې کړې. که څه هم د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو جلا جلا ویلي چې د بزګرو لپاره د مرستو راټولولو لپاره خپلې هڅې کوي خو دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې په دې برخه کې له بزګرو سره مرستې وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دوی اونۍ وروسته د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت رارسیږي او هغه بزګران چې پخوا به یې په خپلو مځکو کې کوکنار کرل اوس دا پرېکړه کوي چې په خپلو مځکو کې څه شي وکړي. ملګرو ملتونو تېره اونۍ په کابل کې د زراعت له کارپوهانو سره یوه غونډه درلوده. په دې غونډه کې د کوکنارو د کښت یا بل داسې بدیل په اړه خبرې وسوې چې د بزګرو لپاره لږ تر لږ د کوکنارو په اندازه عاید ولري. که څه هم تر دې مهاله د ملګرو ملتونو د دې خبرو پاتې نه دي اعلان شوي، خو د زراعت کارپوهان وایي چې په تودو سیمو کې د نوي کښت لپاره لږ وخت پاتې دی او د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي بزګران په تمه دي چې له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وسي. له دې کارپوهانو څخه یو هم محمد ایوب رفیقي دی. دوی وایي چې د بزګرو د مشروع کښت لپاره لومړی اړتیا اوبه دي او باید بزګرو ته د اوبو سرچینې او امکانات برابر سي.
د بدیل معیشت موضوع چې دوی یادوي، دا اولین کار چې دوی اوس کولی شي هغه داری چې دوی دا بیارۍ نظام راجوړ کړي. که بېرته زموږ عنعنوي ولېره معماریي، که زموږ د اوبو دپاره بندونه را جوړېږي، خو د زراعت دپاره اوبه اساسي شی دی چې اوس نشته. دوام د تخمو خبره ده، دوی کولی شي په تخمو باندې کومکونه وکړي، سالم تخمونه راوړي افغانستان او کیمیاوي کود په ارتباط د دواو د کومکونه وکړي. یوازې دا نه ده چې دوی فقط افغانستان موږ پر اسپن ته پیژنو، نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې د بدیل معیشت په موضوع نه شي کېدلی عملي وسي. تر هر وخت اوس ښه کېدلی سي که دوی سیاسي برخورد ونه کړي د موضوعاتو.
د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل په میاشت کې د یو فرمان د لارې د کوکنارو کښت منع کړ او د طالبانو حکومت یې امر وکړ چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. ملګرو ملتونو هم په خپل لومړي راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو په اړه ژمنه وکړه چې د بدیل کښت برابرولو او اقتصادي برخو کې به له بزګرو سره همکاري کوي، خو تر دې مهاله له یو بزګر سره هم د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې وایي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي میرمن روزا او تنبایوا له سراج الدین حقانی سره د غونډې پر مهال ویلي چې ملګري ملتونه او ځینې هیوادونه په ګډه د زیانمن شویو بزګرو لپاره پر بدیل کښت غور کوي.
اغلی اوتون بایواد د نشئی توکو سره د مبارزې په برخه کې وویل د هیوادونو له استادو سره دې په دې باور رسیدلی چې نشه د روږدو کسانو ته د حرفوي زده کړې تر څنګ د بزګرو ته د بدیل معیشت پیدا کولو ته هم باید ځانګړې پاملرنه وشي.
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو د هغو بزګرو اقتصاد زیانمن کړی چې له همدې لارې روزي پیدا کول. دوی اوس په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي او مالي مرستو ته ډېره اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په 2023 میلادي کال کې د کوکنارو کښت 1,300 هکتارو ته راټیټ شوی دی، حال دا چې دا کښت په مخکنیو کلونو کې تر 2,300 هکتارو اوښتی و.
په راپور کې مو واورېدل چې په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت رانږدې شوی، خو بزګرو تر اوسه هم د بدیل کښت مرسته نه ده ترلاسه کړې.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه و زور سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه افیر مې ورته ځوان مبي از نه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیخي ازان زنه سم خلاص وله
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دې غم کې تک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو اپونه دمون خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو رويدي ډیر وخت په بیابان دی خزه ګټ ورته درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مرسته.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي ځینې ځوانان یو ځل نشه کول له کورنۍ تاوتریخوالي څخه د ساتلو لپاره بولي، خو د دې تاوتریخوالي ډېروالی د دې سبب کیږي چې نشو ته دوام ورکړي او په نتیجه کې معتاد سي. ځینې معتاد ځوانان هم دا مني چې له دوی سره د کورنۍ لخوا توجه او مینه نه کول او د کورنۍ په مهمو پرېکړو کې له دوی سره مشوره نه کول د دې سبب شوه چې نشو ته پناه یوسي. خو ځینې معتاد ځوانان بیا تر معتاد کېدو وروسته پوهېدلي چې تر پخوا له لوی مشکل سره مخ شوي دي. په دې راپور کې د همداسې یوه ځوان د ژوند کیسه څېړل شوې ده.
بیکاري، کورنۍ ستونزې او د نشئ موادو په زیانونو نه پوهېدل د اعتیاد هغه عوامل دي چې له معتادینو سره د خبرو پر مهال یریږي. خو ډیری داسې معتادین هم شته چې علمي او مسلکي زده کړې لري او د ژوند ښه او بد ښه سره جلا کولی شي، خو بیا هم د نشو په دام کې نښتی دي. له دې ډول معتادینو څخه یو هم سید امیر دی. دی د قرآن شریف قاری، د نشو په زیانونو پوه او د اسلام له نظره د نشو په حراموالي هم ښه خبر دی، خو بیا هم د خپل احتیاط پړه پر خپله کورنۍ وراچوي.
بعض مشکلات در خانواده پیش شد که از طرف فامیل
په کورنۍ کې ځینې مشکلات پیښ شول او زه په کورنۍ کې له پامه وغورځېدم. همدا سبب شو چې له کورنۍ څخه لرې او له ناوړه انډیوالانو سره ملګری شم. له ښوونځي څخه مې هم زړه تور شو او نشو ته مې مخه کړه. دوستان، خپلوان او قوم هم راڅخه لرې شو او په داسې بدو نومونه یادولم چې زه یې اوس په ویلو شرمېږم.
حتی مره به هغه اسمه صدا میکردن که واقعا شرماور است که بگویم.
فرید په ډېر زیار او زحمت ځان جرمني ته ورسوه. هلته یې درانه کارونه کول او له دې لارې یې خپلې کورنۍ ته روزي ګټل. دغه ډول یې د کورنۍ څو غړو ته هم زمینه برابره کړه چې جرمني ته ولاړ شي، خو د احتیاط له امله بیرته افغانستان ته راغی او څو میاشتې کېږي چې له کورنۍ څخه لیرې ژوند کوي. دی د خپل احتیاط پړه پر خپل کورنۍ وراچوي او وایي چې کورنۍ یې پام نه ورته کوه.
نشو د کار او خپل کورنۍ په اړه بے پروا کړم. کار کولو ته مې زړه نه کېده. لټ شوی وم، که په ولسي ژبه وایم بې غیرته شوی وم. یوازې بوسیدم او نه مې غوښتل چې له چا سره خبرې وکړم. یوازې مې له هغو دوستانو سره ناسته ولاړه درلوده چې زما سره به یې نشه کوله. همدا چې له کورنۍ څخه مې هم بد راتلل او ژر په ښار کېدم.
خوش نداشتم بعض وختا ګپ سره مزود عصبي میشدم.
د معتادینو د درملنې کارپوهان که څه هم د احتیاط په اړه خپله معتاد ملامت بولي، خو په دې برخه کې د کورنیو مسؤلیت هم خورا مهم او ټاکونکی ګڼي. د معتادینو د درملنې د برخې ارواپوه مدیولا وزیری وایي چې له کورنۍ عاطفې او پاملرنې څخه بې برخې کېدل انسان ناوړو کارونو ته هڅوي.
این فرد از لحاظ عاطفی خانواده و دوستان خود دور مانده.
دغه ډول انسانان له عاطفي پلوه له کورنۍ او له دوستانو څخه لرې پاتې شوي. دوی دې ته اړ شوي تر څو د ځان لپاره داسې څه غوره کړي چې په یوازیتوب کې دوی خوشحاله وساتي. باید کورنۍ په عاطفي او اقتصادي برخو کې د هغوی ملاتړ وکړي چې له کورنۍ څخه د جلاوالي احساس ونه کړي.
دا احساس کمبودي خانواده و عدم حمایت خانوادګي خود را نکنند.
که څه هم د افغانستان معتادین کورنۍ لري، خو په وروستیو کلونو کې ډېری معتادین له خپلو کورنیو څخه جلا ژوند کوي. خو دا چې تر درملنې وروسته د کورنۍ ملاتړ نه لري، په پایله کې هغوی بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې معتاد ځوانان وایي له کورنۍ تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب له امله معتاد سو.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو نس 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې ټول نشه یي مواد د پښتورګو د زیانمن کېدو او ویجاړېدو لامل کیږي. په تېره بیا د بې سرپناه معتادینو پښتورګې ډېر زر له کاره لویږي. دا چې نشه یي مواد ولې پښتورګي خرابوي، څه ډول نشه یي مواد ډېر د پښتورګو د خرابېدو سبب کیږي، او د دې لپاره چې د دې زیان مخه ونیول سي معتاد او د هغه کورنۍ څه وکړي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي. او پوپل کې مو پوښتله چې نشه یي مواد د انسان پر پښتورګو کومې لنډمهاله او اوږدمهاله اغیزې کوي.
نشه یي موادو او توکو ټولو دا ټولې د انسان په حوزویت باندې بده اغیزه او بده تاثیر کوي. دا کیدای شي چې لنډمهاله او اوږدمهاله وي. لنډمهاله تاثیرات چې په پښتورګو باندې کوي، کیدای شي چې دا په حاده توګه وي، یعنی دفتن کیدای شي چې په پښتورګو باندې تاثیر وکړي چې هغې ته عدم کفایي حاده پښتورګو وایي. پس لغې نه دوهم مرحله مرض نمیگی هغه نو گلومیرول نفریت ده چه په هغه کې د پښتورګو وړکۍ وړکۍ د وینې رګونه بندیږي او یا التهاب پیدا کوي او درېمه مرحله همدغه حاد شکل په مزمن شکل تبدیلیږي. دا چې تبدیل شي په مزمنه توګه هغې ته بیا وایي چې عدم کفایه مزمن. او څلورمه مرحله دا چې دا ده چې هغې ته نفروتیک سندروم وایي. په هغه حالت کې 90% پښتورګو خپل فعالیت له لاسه ورکوي او 10% کار کوي. نو په دغه حالت کې مریض مجبور ده چې خپل پښتورګي تبدیل کړي او یا د ایمودیالیز ماشین سره وینې باید تصفیه شي.
څه ډول نشئی مواد لا ډیر د پښتورګو د خرابیدلو او له منځه تللو لامل ګرځي؟
ټول نشئی توکو په خصوصا په جګرو په پښتورګو باندې بد تاثیر کوي او په پښتورګو باندې ډیر څه تاثیر کوي. دا کوکاین او یا هیروین ده چې منشأ یې همغه تریاک ده. دا هیروین او کوکاین سخته انالجزیک ضد درد دوا ده چې په پښتورګو باندې ډیره بده اغیزه کوي، خصوصا هغه کسان چې په وریدي توګه او یا انجکشن سره نشئی توکو استفاده کوي ډیره بده اغیزه کوي.
نشئی مواد ولی پښتورګي له ستونزو سره مخ کوي؟
نشئی توکو او نشاور مواد او ځینې نور دواګان او خوراکي مواد چې موږ خوله لارې نه خورو او یا دا چې ځینې نور دواګانې او نشئی توکو نشئی موادو د آی وی او یا وریدي لارې نه چې اخیستل کیږي، دا ټولې په عضویت کې د ځیګرو او د پښتورګو لارې نه جذب کیږي و تصفیه کیږي او هیترا کیږي. یعنی همدغه پښتورګو او ځیګر باندې مستقیمه تاثیر او مستقیمه اغیزه لري او لمدې لکبله چې دا معتادین چې نشئی توک استعمالوي دا نو خود دوی نو نشه حالت کې وي، نو بیا مایعات اوبه او ځینې نور نه استعمالوي. له دې لکبله دوی کیدای شي چې په هایپوولمیک شاک یعنی هغه حالت چې د دوی مایع حد په وضعیت کې کمیږي په هغه حالت کې شفاخانه ته مراجعه وکړي او د همدې له کبله بیا نو دوی ته عدم کفایي حاد کلیا او مشکلات پښتورګو او یا مشکلات کلیوي ورته پیدا کیږي.
آیا یوازې بې کور او بې سرپناه معتادین د پښتورګو له ناروغیو سره مخ کیږي او که ټولو معتادینو ته دا ګواښ متوجه دی؟
دا چې یو معتاد سرپناه ولري که نه لري، سرپرست ولري که نه لري، نشئی مواد ټولو په پښتورګو باندې او ځینې نور اعضاګانو باندې همغه خپل تاثیر کوي. لیکن اکثرا موږ لیدلی یاست هغه کسان چې کورنۍ سره ژوند کوي سرپناه لري، هغوی ته د هغوی د کورنۍ اعضا لکه زوی او لورې او یا مېرمنې ورته توجه به کوي او ورته مایات لکه هوبه او چای او دا نوشابهباب ورته ورکوي، دوی کمتر مساویږي. خو لیکن هغه کسان چې کورنۍ لري به سرپناه ده هغوی باندې ډیره بده اغیزه او تاثیر کوي.
که د نشې له امله د کوم معتاد پښتورګي خراب او یا کمزوري سوي وي، آیا د نشې له پرېښودلو وروسته بیرته پخواني حالت ته راګرځي او که د پښتورګو ځانګړې درملنې ته اړتیا ده؟
دا چې یو معتاد د نشئی موادو د استعمالولو له کبله په پښتورګو مرض باندې مصابیږي هغه نو مرحله په مرحله دا چې حاد ده، ګلومرول نفریت ده او یا مزمن ده او یا سندروم نفروتیک ده، هغه باندې مستقیما ارتباط لري. کیدای شي چې مریض او یا معتاد په مرحله حاد ډاکټر ته مراجعه وکړي، هغه وخت تداوی نتیجه ورکوي. هاویا په آخره مرحله کې هغه مراجعه وکړي، هغه وخت نو د دوی پښتورګي د پاتولوژي له لحاظه خپل نارماله وظیفه له لاسه ورکړي وي، نو هغه وخت نو بیا نتیجه نه ورکوي.
یو معتاد ته مو توصیات څه ده ترڅو د پښتورګو په ناروغۍ اخته نسي او یا لږ تر لږه د خطر کچه راکمه سي؟
زما توصیه ټولو معتادینو ته د یو ډاکټر د یو ورور او د یو هموطن په صفت دادې چې اول دوی توجه وکړي چې خپل ځان له نشې نه نشهاوره موادو نه او د احتیاط نه ځان وساتي. دا چې ترک احتیاط وکړي دوی ته بهترین لاره همدا ده که خپل ژوند سره مینه لري باید نشه یي مواد استعمال ونه کړي ترک احتیاط وکړي. که بیا هم نه کیږي نو دوی باید په څلور ویشت ساعتو کې خصوصا ورځې له طرف باید دیر مایا توبه و جوس و دغه شیان دیر وچکی.
دا زهرو کاروان با د خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، لا ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکی حاجی محمد تر نشو مخکې خوونکی و، د لومړی چرس او بیا ښیښې ته مخه کړه. حاجی محمد وایي چې د نشو له امله مې خپل ټول وسایل خرڅ کړل او په هغو پیسو مې نشه یي مواد واخیستل. دی زیاتوي چې نشو دومره ناهیلی او په ذهني لحاظ ګډوډ کړی یم چې خپل ټول تحصیلي سندونه مې وسوځول. دا چې حاجی محمد ولی معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشو نه مخکې مې معلمي وظیفه کوله. اوه کاله مې د خپل کلي په مکتب کې د ریاضي مضمون تدریس ورکاو. وروسته د هغه نه مې ډرایوري مې کوله، خصوصي مکتبو شاګردان مې ولاړ راوړل. اولین نشه یي توکي مې د چرسو څخه استفاده کوله. تر اتلسو کالو مې چرس وهل. اتلس کاله وروسته بیا شیشه باندې اموخته شوم چې یو ملګری مې و هغې شیشه وهله خپل اتاق کې. چې وخت ما د ډیټر ټقه اورېده نو زه ایران پاتې کېدم چې دا دومره ټقه د چې ده. بالاخره یو ورځ مې ګیر کړو په اتاق کې. بیا ما ورسره یو دم ووهه او په ما باندې یو اثر وکوو چې موټرسایکل ټکر مې کړی و. دا اثر مې یو دوه کوکه خوړلي ول او د هغه درد ډېر شدید و په ما باندې. هر ساعت به حمله کوله خو بالاخره دا تکلیف مې ورک نه شو. وخت شیشه مې ووهله، دا د سر درد مې ورسره په آرام شو. او بالاخره څلور کاله کېږي چې د شیشې څخه استفاده کوم. او بالاخره د ساعت لاس او موبایل او د خپل شخصي تلویزیون او حتی د ګیري ماشین او بوټان او همدارنګه او نور داسې شیان کالي او واسکټ او دا شیان مې خرڅ کړي دي. په هغو پیسو باندې مې ځان ته نشه یي مواد اخیستي دي. منفي تاثیرات خو یې اول عمده تاثیر عمده و چې زه ډېر لاغړ کړم او دماغي حالت مې حتی خراب شوی و، ځکه چې خپل اسنادونه مې وسوځول. دوره را باندې راغله او په اتاق کې حتی د زوب حالت ته ورسېدم. مخکې له دې نه چې نشه مې نه کوله، یو ښه برجسته یو ښه شخصیت او حیثیت مې لاره او خلکو راته احترام کوو. او په کور کې مې قدر ډېر زیات و او پیسې مې ګټلې. او اوس پیسې نه ګټم او انډیوالان مې چې خبر شول چې دا نشه یي شوی ده، حتی هېڅ پوښتنه مې نه کوي او انډیوالان راڅخه مخ اړوي. او په کور کې مې اوس قدر نشته ده. تر ټولو نه تریخه خاطره هم دا ده چې خپل تذکره او خپل دولسم شهادتنامه او همداسې د انګلیسي او کمپیوټر سرټیفیکیټونه او حتی د نظامي کارتونه او دا خپل یادګاري عکسونه او خخه دا مې وسوځل. اور مې ورته واچو. علت یې همدا و چې بس ناامیده شوی وم او بس مور او ورور او حتی خپلې ښځې مې هېڅ خبر ماته نه منله. بیکاري زیاته شوه را باندې. حتی د نشې پیسې راسره نه ولې چې نشه مې کړې وای. کور کې به چې لاړم خپلو بچیانو به راته ویل چې موږ ته دا شی راوړه دا شی راوړه. خپل ژوند نه ناامیده شوم. او هغه خواږه یادګارونه او هغه خواږه کوم چې ډېر ما ته یې ارزښت لاره او ارزښتمن شیان ول، هغه مې بالاخره وسېزل.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده چې بلال د خپل ولایت په سطح د والیبال د ټیم قهرمان دی، خو دا چې په وروستیو کې په هیروینو معتاد سوی دی د یوه کمزوري ټیم لخوا مات سو. دی ماتی پر بلال ډیر اغیز وکړ. په ذهن کې یو طرحه ور وګرځېده او د بیا قهرمان کېدو لپاره له ملګرو څخه جلا سو. دا چې د بلال طرحه به څه وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
زلیل جانه، د والیبال مسابقه خو موبایلو ده.
رښتیا هم مسابقه خو موبایلو ده، او هغه هم یو کمزور ټیم مات کړو.
ما هم همدغه ځای ځوروي چې یو کمزور ټیم رانه وګټله.
بلاله وروره، خوا مه بدوه، په لوبه کې ګټل او بایلل وي.
ستا خبره سمه ده، خو دا لوبه مې په لوی لاس بایلو ده.
څنګه په لوی لاس؟
ته نه یې خبر؟
نه والا، په څه شي؟
ولې دا رنګ مې نه ګوري؟
والا خودی زیر شوه ده، او پا موتو که دیم آقا پخانه زور نده پاده، ناروغ خوبه نه؟
او ناروغه هم، عادی ناروغ هم نه، پودری هم.
سشه؟ تو پودری؟
او، دریم یشتیکی گی چی پا دین ناولی عمل اختا شوه هم. کسی پودری شوه نوی، ندوم را با نکم زوره که ده، یوازی کمزوری نه، بلکه شرمندگی هم ده.
ده چشی شرمندگی؟ پا تا خسوک ندی خبر چی تو پودریه؟
په خوب زموږ ټیم باندې علی او ما ته به خلکو قهرمان وایه، خو تر دې وروسته به پوډری راته وایي. پوډری
بلا جان اندېښنه مه کوه، که نن مو مسابقه بایلو ده بله ورځ به انشاءالله وګټو.
ما هم خپل صحت بایلو، هم شهرت او هم لوبه. انډیوالانو ته ووایه چې زه نور والیبال نه کوم، تاسې پوهشئ او کار مو.
بلاله، ته د ټول ولایت د والیبال قهرمان یې، دومره زر منه ایلی کیگه.
زه پرون قهرمانم او خلکو مې احترام کوه، خو نن پوډری یم. زه اوسم چې کله بیرته قهرمان شوم بیا به ګورو.
زه پوه نه شوم، ته به څنګه بیرته قهرمان شې؟
او به یې ګورو. اوس د خدای په امان.
اوه بلال جانه، دستم را تر و تازه شوه. بخیر.
سلام علیکم.
ستره باشی.
جون بخیر.
یاره بلاله، ولی می ایس غونه پیشندی دستم را سروس پیشه وی خدا وای چه دستم یشتی چی روی؟
دا معتادینو پا شفاخانه کم او خپل علاج بیوکه.
زیران شما چه دستنگه دا گوی پشان تازه شوه؟
زه پریده اغا کیسه با وروز تا در تاو کام. اوز دار اتاو وایا چه زمون دو والیبال تیم پا چه حال که دی.
بس چه تلاری تیم هم سره و پاشر شو، بیا همو توب تا گوتیم ندی ورولی.
وای من دیخنه مکوا، مطل ده وایی چه پا کم لختی که یو زلوبه تیری شوی بی بیا با پکی تیریگی. که پا خواه زمون تیم قهرمان و بیرتا با قهرمان شی.
سنگ با قهرمان شی بلالا؟
ظریف جانا، ما خود در تا ویلی و چه زب بیرتا قهرمان کیگم. مانا دا چی اول دزان علاج کوم او بیا بیرتا والیبال شروع کوم.
شکر چی تا جور شوی، اوز رازا چی کور دزو لکه اوز کو.
چای مای پریدا، زاو تا دیر مهم کار لرو.
سنگ کار یارا؟
رازا چه ده تیم ملگری خبر کو او بیر تا خپل تیم جوڑ کو، بیر تا پخوانه تیم او پخوانه قهرمانی.
درزا چیزی درزا.
در سایدی راڈیو درون آوریدون کو ده زهرو کاروان خبرونه پر همدی زی پای تا ورسیده. تربیام پر لوی و مهربان الله سپارو. ده خدای پامان.
ده زهرو کاروان.
ستا بنگړو شرنګ شرنګ ستا بنگړو شرنګ شرنګ ستا بنگړو شرنګ می هر سهار وسلوي پزړ کې می د مینې ولولې را پروي او پزړ کې می د مینې ولولې را پروي او ستا بنگړو شرنګ شرنګ ستا بنگړو شرنګ می ہر سہارا پسلوی پزڑ کی میں دمن ولولے را پروی او پزڑ کی میں دمن ولولے را پروی او سادہ بنگڑو شرنگ